پوستی یادی لکه تاسو هم یادونه وکړه پوستی هم ستو ولسوالۍ هم امنیه کمانډانۍ هم ست خو بیا هم نام نه د لامل هیڅ
په دې ارتباط باندې من کوشش کړی تاسو پیګی سید کرم ولسوالۍ او آسی پزیره ولسوالۍ دی ولوې ولسوالۍ دی باوجود چې حالت زمونږ د پولیسو تشکیل چې عمر لازم د عمر نسته او د اردو کنډک هم چې پروت دغه ډیلر پروت ده مو درته عرض وکړ چې زمونږ حیات او د اردو ملي حیات یو ځای تل چې هغه ستونزې وسنجي هغه مشکلات وګوري بیرته را شریک کړي موږ سره څو موږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زمونږ معاون امنیتي هم دغه همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تلی ده څو د احمد خیلو د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کوو انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې انقریب به موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه.
سلامت
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د سعودي عربستان د سیمه د عربي هیوادونو په کورنۍ چارو کې د ایران د لاسوهنې د پایته رسیدو غوښتنه وکړه. سعودي چارواکو ویلي چې ایران په سوریه کې پوځي رول لري او نسی کولای چې په دې هیواد کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې د ایران له هر اقدام سره له سیاسي، اقتصادي او پوځي لارو مقابله وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
سعودي عربستان وایي چې د سوریې د وضعیت په کراري کې د ایران مرسته ستونزې جوړوي. عادل الجوبیر پرون څرګند کړ چې په سوریه کې د ایران پوځي رول په دې هواد کې د سولې د ټینګول لپاره د تهران د هڅو مخنیوي کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې د ایران د وضعیت په اړه د خپل هواد پر دریت ټینګار وکړ. وی ویل
عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح للنظام.
ایران باید له سوریه ووځي. د اسد د رژیم ملاتړ او تمویل باید بند کړي او هغه شی عملي شي چې سوریه ته د جګړې لپاره استولي د دې هواده وباسي. تر دې کارونو وروسته ایران کولای شي چې سوریه په وضعیت کې رول ولري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد چې ایران یې ملاتړ کوي باید په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره لواکه لري شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پوری کړ چې په سوریه کې د مداخله لارې د عربو ځمکه اشغال کړې ده. د عادل الجوبیر په وینا د سعودي عربستان چارواکي باور لري چې د الاسد رژیم باید په 2012 میلادي کال کې د جنیو تر مذاکرو وروسته چې یو انتقالي بنسټ رامنځته شو لواک لري شوی وای. الجوبیر وویل چې د دې حکومتي بنسټ تر رامنځته کېدو وروسته باید ولسمشر بشار الاسد په دوه یا دریو میاشتو کې لواکه استعفا کړې وای. خو ټینګار یې وکړ چې بشار الاسد په سوریه کې راتلونکی نه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر باور څرګند کړ چې په سوریه کې تر انتخاباتو او بیا په ټاکنو کې د بشار الاسد په واک کې پاتې کېدل او ګډون یوازې یو نظر دی چې امکان یې نشته. تهران د بشار الاسد حکومت ته پوځي تجهیزات ورکوي او په وروستیو څلور کلونو کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د حزب الله د وسلوالو ملیشو له لارې مرستې کړې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې تهران به د سیمې د هیوادونو لکه سوریه، عراق او یمن په حالاتو کې لاسوهنې بندې کړي. عادل الجبیر وویل موږ تیار یو چې د خپلو خلکو او خپلو هیوادونو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي، اقتصادي او پوځي امکان کار واخلو او د ایران د هر اقدام پر ضد مقابله وکړو.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
د ازادي رادیو ده د سلووینیا اسکر به د کډوالو د کنټرول لپاره د پولیسو مرسته وکړي. راپورونه وایي په تیرو درې ورځو کې سلووینیا ته له توقعاتو ډیر زیات شمیر کډوال مخه کړي ده. حکومت وایي له پارلمان غواړي چې د دغه ډول مرستې لپاره قانون تصویب کړي. اکثر دغه کډوال د عراق، سوریه او افغانستان له جګړو تښتیدلي دي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي را اوروي.
د سلووینیا حکومت د دوشنبه په ورځ وویل ورسته لدی چې د هغو کډوالو شمیر پوره شو چې په ورځنۍ توګه د غهیواته ننوتلی شي. هغو شاوخوا زرو کډوالو ته چې له کرویشیا راغلي وو سلووینیا ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. د سلووینیا د حکومت دغه اقدام د اندېښنه رامنځته کړې چې د سړې هوا په سختو شرایطو کې کیدی شي د کډوالو یو بشري ناورین رامنځته شي. دغه زرو کسو کډوالو او پناهغښتونکو ورسته لدی چې د سلووینیا پولیسو ورته اجازه ورنکړه چې له کرویشیا څخه د غهیواته ننوځي، شپه یې په سخته یخنۍ کې د ریل پټلیو ته نږدې تیره کړه. دوی د هغو زرګونو کسانو څخه دي چې اکثر د عراق، سوریه او افغانستان له جګړو راتښتېدلي دي او وروسته له دې چې هنګري له کرویشیا سره خپلې پولې په وسپنیز اغزن حصار وتړلې، د شمالي اروپا لور ته یې په نوې لاره مخه کړې ده. وروسته له دې چې د هنګري حکومت د یونان، مقدونیا او سربیا له لارې د کډوالو د راتګ مخه ونیوله، دوی اوتریش او په پای کې جرمني ته د تګ لپاره د سلووینیا لور ته مخه کړې. سلووینیا وویل د څه د پاسه 8000 کډوالو څخه چې پرون دغه هیواته داخل سول 2000 کسان اوتریش ته ولاړل. د سلووینیا صدر اعظم میرو کیرار د شنبه په ورځ وویل چې وضعیت بیړني حالت نه دی رسیدلی. د سلووینیا دولتي راډیو اعلان وکړ چې پارلمان به نن د بیړنیو حالاتو قوانین وڅېړي چې کېدای شي څو ورځې وروسته پلي کړای شي. په داسې حال کې چې هوا مخ په سړېدو ده، زرګونه کډوال چې په جرمني کې په خیمو کې اوسي له حکومته د بدیلو هستوګنځایونو غوښتنه لري. د حسین په نامه په هامپور کې یو 15 کلن افغان کډوال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چارواکي موږ ته وایي چې یوه چاره کوي، خو دا نه وایي چې څه به وکړي، کېدای شي موږ ټول دلته یخ ووهي. د جرمني حکومت د هامبورګ په شمال کې د کډوالو لپاره د خیمو څو کمپونه جوړ کړی دي چې شاوخوا 4000 پناهغښتونکو پکې اوسي. د جرمني سخت جمعي تر اوسه پیل شوی نه دی.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې لمخې اکثریت روسان په سوریا کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي، استدلال کوي چې په سوریا کې په روسي پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی وو. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی را اوروي.
د لیواډا پونوم د روسیې د نصر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وای چې د پاسه اویا په سلو کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. د نصر پښتنې د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نصر پښتنې کې له مسکو څخه 15 کیلومتر لرې د کوبینکا خرګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوې دي. د دې خرګوټي اوسیدونکو اویا کلن تمارا ولاسینکو وای هغه خلک به د سوریې د جګړې بای پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نو موړی ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبګینو چې خپل لمسی په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 14 په سلو کې روسان په سوریا کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریا د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 29 کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریا کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وای په سوریا کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش پنه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وای چې روسیا الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان پنه کوي چې لویدیس ته جهیز کړي او روزلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. واشنگتن پرون تایید کړ چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسكر پکښ سپارو په کندوز کې د ملکی روختون دروازه په زور ورماته کړې وو او پوځیان روختون ته ورننه وتلی وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روختون د امریکایي ځواکونو د دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 ملکی کسان وژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې فرشته جلازی مهم ټکی را اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویاند جف ډیویس پر نوویل د افغانستان د پاوز یو غروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپارو په غلط ګمان دی روختون ته ورننوتی وو. د پینټاګون ویاند ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روختون کې د بیسرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکونکی نشته. په کندز کې د اکتوبر په دریمه د امریکایي ځواکونو په بمباری کې چې د بیسرحده ډاکترانو پر روختون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پینټاګون ویاند جف ډیویس پرون اسوسییټډ پرس ته څرګنده کړه چې تیره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روختون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روختون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمباری کې د روختون ودانۍ ته د رسیدلې زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روختون دروازه پرانیستي او ننوتی دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تیروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روختون دروازې ته د رسیدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه چې د روختون ودانۍ ته تر نوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې و چې په روختون کې د بیسرحده ډاکترانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندز کې پر روختون د بمباری په اړه د څیړونکو او د بیسرحده ډاکترانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلی و چې د ورتګ پر مهال به د بیسرحده ډاکترانو ادارې ته خبر ورکوي. د بیسرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندز کې روختون ته ورننوتی دي، مالی تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پینټاګون ویاند ویلي چې د رواني اونۍ په نیمایي کې شایي په کندز کې پر دې روختون د بمباری په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روختون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمباری په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډېر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پینټاګون ویاند ویلي چې دا رپورټ به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندز کې پر روختون د اکتوبر د درېمې د بمباری له امله معذرت غوښتی دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې و. خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون وویل چې کندز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د قرقل پوستکی د صادراتو او پروسس انسټیټیوټ چارواکي اروپا ته د افغانستان د قرقل پوستکی د صادراتو د کچې د کمیدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پوری وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د قرقل پوستکی په صادراتو کې په 50 کموالی راغلی. او شاغلی دین محمد نوري پور دا همدارز دا وایي چې یوازې 250,000 قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. د موضوع په اړه نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې اورو.
په شمال ځون کې د قرقل پوستکي د پروسس او د صادراتو انسټیټیوټ چارواکي اروپایي هیوادونو ته د افغاني قرقل د پوستکو د صادراتو له کموالي څخه خبر ورکوي. په بل خلاد کې د شمال ځون د قرقل د پوستکي د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پور وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې اروپایي هیوادونو ته د افغاني قرقل پوستکو په صادراتو کې 50% کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی نوري پور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر کال 1500,000 جلده د قرقل پوستکی اروپایي هیوادونو ته لیږدوه چې د روان کال په ترڅ کې یې د چین او روسیې په ګډون ټول ټال 250,000 جلده پوستکی له هیواد څخه بهر ته صادر کړی دی. دای وای د قرقل د پوستکو په صادراتو کې نسبت په خوته 50% کموالی رامنځته شوی. هغه وایي چې هر کال موږ 1500,000 جلده پوست بهر ته صادروو، خو اوس د روان کال په ترڅ کې خاصتا اروپا ته موږ 250,000 جلده پوست لیږدولی دی. د قرقل د صادرات او پروسس انسټیټیوټ چارواکي وایي چې په شمال کې موجوده نامنه یو هم تر یوه حده د قرقل د پوستکو پر صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د نوموړي په خبره چې افغاني قرقل ډیری د فنلند او دنمارک هیوادونو په ګډون ځینو آسیایي هیوادونو لکه چین، ازبکستان او روسیې ته هم صادرېږي.
په کابل کې 4:09 دقیقې سوې. اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې